درنو اوریدونکو سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې خبرونه. د طالبانو حکومت ته اوبو او انرژي وزارت تلیندې پښپړه سمه د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو برخو کې د احتمالي سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شوو هایدرو میترولوژیکي ارزونو په اساس د هریرود او د هلمند د سندیزو حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د دې وزارت په وینا د کشک او کاشان، هرات، فراه، هلمند، ترنکوټ او زابل د سیندونو پر غاړه په پرتو سیمو کې د ورښتونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو امکان شته. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 320 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤولانو د تختهپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 322 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د پاکستان موقت حکومت د حقوق افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنی اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړه. د نړیوالو ټولنو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 460,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. یو این ایچ سی آر وایي چې دا مرکز د افغان ټولنې د روغتیا د احیا بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر مرستیال یان سټورډال پرون پر ایکس شبکې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې، د دې هیواد د روغتیا سکتور له جدي ستونزو سره مخامخ شو. په پام کې ده چې ترکیه، رومانیا او بلغاریا په تور سمندرګي کې د لامبوزنو ماینونو د پاکولو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د ترکیې دفاع وزیر یاسر ګولر پرون وویل چې په دې اړه موافقه له څو میاشتو خبرو وروسته لاسلیک کیږي. د تور سمندرګي په حوزه کې د ناټو غړو هیوادونو د روان کال په اپریل کې د پولنډ، ګرجستان او اوکراین له چارواکو سره په کتنه کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د پاکولو په اړه خبرې وکړې. همداراز د دې درېو هیوادونو د دفاع وزیرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې او 13 میاشت په انقره کې پر دې طرحه د وروستیو خبرو لپاره غونډې وکړې. او یو لوی جرثقیل پرون د پاریس د نوتردام د کلیسا د منار سر ته یو نوی میسي چرګ پورته کړ. دا په داسې حال کې ده چې موظف کارګران هڅه کوي چې د دې تاریخي کلیسا د بیا رغونې چارې په راتلونکو 12 میاشتو کې بشپړې کړي. د نوتردام تاریخي کلیسا د 2019 کال د اپریل د 15 پور پیښه کې سخت زیانمنه شوه او چت یې ونړېد. په پام کې ده چې د دې کلیسا د منارې پخوانی میسي چرګ او د ګلانو ګېډۍ چې د سوځېدلې برخې په کنډوالو کې روغ رمټ وموندل شول د نوتردام په نوي موزیم کې نندارې ته وړاندې شي. د فرانسې په پلازمینه د نوتردام د کلیسا رغونه په 12 میلادي پیړۍ کې پیل شوه او چارې څه باندې 200 کلونو په ترڅ کې پای ته ورسېدې، خو وروسته په 19 پیړۍ کې ځینې نورې برخې هم پرې ورزیاتې شوې. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره کتل او لاغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لنجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتو پوښتنه کړې. خدا چې نو موړې په دې برخه کې څومره غیزمن تمامیدلای شي. پاکستان کې خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې کی ټی پی لخوا سو واره ځان مرګي بریدونه شوې دي.
د شنبهای ارغوانی خوځښت غړي وای د طالبان حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیان وي او دوی غوښتنه کوي چې دا بهیر باید ودرول شي.
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی؟
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د بیساري اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورښت وازموي. د دې او نورو راپورونو د تفصیل ترڅنګ په رواني وسط کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. کر سره وي وبوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره کتلې دی او ویل کېږي چې لاغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې د پاکستاني طالبانو او یو لړ نورو مسایلو پر سر ترنګلې شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد جان شکیب پرون د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبرې کړې دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دي چې دا کتنه د مولانا په استوګنځي کې وشوه. د بیان لمخې په کتنه کې افغان سفیر شاغلی فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت خصوصي پیغام ورساو. په دې اړه چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د پیغام جزئیات څو په بیان کې څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د مهال یو چارواکی اکبر آغا له فضل الرحمن سره د افغان سفیر کتنه ډیره مهمه نه ګڼي او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه لانجه د ټیټي کچې چارواکی نشي حل کولی.
پاکستان او افغانستان خپل موضوعګان حل کوي باید چې د دواړو طرفو څخه یو قوي قوي خلک وي. د دواړو قوي خلکو څخه یعنی په علماو کې او په قومي سپینږیرو کې او د حکومت په خلکو کې هغه کولی شي د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې مشکلات دي حل کړي او د آینده لپاره چې احتمال د مشکلات وي هغه حل کړي.
اکبر آغا له مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د وزیر امیر خان متقی لیدنې ته د اشاره پترس کې وای دا ډول لیدنې کتنې عادي دي. شاغلی متقی د 2021 کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څلور میاشتې وروسته پاکستان ته د سفر په مهال د جمعیت علماء اسلام له مشر سره کتلی وو. له شاغلی فضل الرحمن سره د طالبانو د سفیر کتنه دا پوښتنه هم را برسېره کوي چې آیا د پاکستان د مذهبي مشر دومره اعتبار لري چې په دې لویه لانجه کې منځګړتوب وکوي؟ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخواني ډیپلومات زردت شمس دې پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پاکستاني طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې دغه اومددي ټي ټي پی لخوا سوسو وارې ځانمرګي بریدونه شوې دي. نو په ټوله کې کوګورو پاکستان اوس په ډېر مایوسه حالت کې دی او دا سه ورتوال اختیاري لکه زمونږ تیر د افغانستان جمهوریت چې هغه په ورستیو کې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره همدغه سه لیوالتیا زیاته او هر خواته لاس اچو چې متاسفانه ټول هڅو نتیجه ورنه کړه.
د جمعیت علماء اسلام ګوند پر ایکس شبکې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړې ده خو د دې سفر د احتمالي وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 15 لسیزو کې هیڅ کله هم ښه نه وو. د تیر جمهوری نظام چارواکو تل پر پاکستان تور لگاوه چې په خپل خبره کې د دولت مخالفو طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي خو د جمهوریت له پرزیدو وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترنګلتیا نوره هم زیاته شوې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستاني طالبانو تحریک د حمله له افغانستان تنظیموي خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان دی د خپلو ناکامیو پر د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
و موردل چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی ویل کېږي چې لغت خې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د شنبهای ارغوانی خوځښت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیانوي او دا بهیر باید ودرول شي. دغه حرکت د یوې اعلامې په خپرولو سره په بلخ، تخار او غزني کې د یاد خوځښت یو شمېر غړو د اعتراضونو خبر ورکړ او د تاوتریخوالي، قرباني ښځو زندانی کول غیر قانوني عمل وباله. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یو نامه هم د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي او یا هم بې سرپرسته دي زندانونو ته لیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني ښځو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبهای ارغواني خوځښت د سېشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه ښځې بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزني په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړي دي ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کېږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کېږي. مبارکه اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زندانی کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندویي کوي.
آیا همانند مجرمین
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا په ډاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، ناانساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یوه غړې معروف آریان وایي چې ملګري ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زنداني کېدو مخه ونیسي. هغه وایي
باورمند هستیم که نشه یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغه راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د عملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمېر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشې کړي.
و موردل چې د شنبهای ارغوانی خوځښت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیانوي او دوی غوښتنه کړې چې دا بهیر ودرول شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشت ساته.
د ژمی پرانګدې کېدو سره په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي هڅه کوي د خپلو کورونو د تودولو لپاره له ارزانه او اقتصادي لارو چارو او وسایلو کار واخلي. ځینې بیا وایي د لرګیو او سکرو د پیرلو توان نه لري، له همدې امله د ژمی د تیرولو لپاره یوازې د سندلیو ګټه پورته کوي. خو داسې خلک هم شته چې وایي دوی د ژمی لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري او په داسې حال کې چې د سړو له امله ناروغان هم دي خپل کورونه نشي تودولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید رباني وایي چې دوی ژمی د تاوخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته له غرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی سږ کال د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې. د ژمي لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم، خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تاوخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی ګل محمد هم وایي چې سږ کال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغ نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنم که یک سندلی بمانیم او هم از مجبوریات که اولادهای ما مریض
زه هسته کوم چه سندلی کیگدم، اگه هم ده ناچاره لعمله چه ماشمار می ناروغان نشی. خود سندلی ده گرمولو لپاره ده لرگوی یا اسکرو ده خستو وست نلرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیزی دیگه.
خود کابل خار اوسیدون که بخت بیبی وایی چه ده سخت بیوزلی لعمله نشی کولای چه سندلی هم کیگدی.
دا دوه کاله شو چې امام دا یوه چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخاری، نه چاری، نه د خسو کمی ایله شته. د اته د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نسخې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چاری، بخاری یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅه هیله م نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده، او منظم او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نوره هم لوړه شي.
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورښت وازموي. د پنجاب د اعلی وزیر په وینا د دې ازموینې پر مهال د لاهور ښار په لږ تر لږه 10 سیمو کې د باران څاڅکي وورېدل. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د لاهور ښار هوا له څو اونیو راهیسې ډېره ناولې شوې وه. د ښار په تیرو څو ورځو کې پرله پسې د چاپیریال له نظره د ککړو ښارونو د درجه بندۍ په سر کې راته، خو چارواکو د هوا د کیفیت د پاکولو لپاره په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړ. د دفترونو د کارکوونکو او ښوونځیو په رخصتیو کې د 2 ورځو زیاتولو او نورو اقداماتو ډېره نتیجه ورنه کړه، خو اعلی وزیر محسن نقوي پرون خبریالانو ته وویل چې د یو بېساري اقدام په ترڅ کې لومړنی مصنوعي ورښت و ازموي. د نوموړي په وینا دا مصنوعي ورښت په 15 کیلومتره شعا کې په پام کې نیول شوی و، او په ترڅ کې د لاهور په لږ تر لږه 10 ناحیو کې باران وورېده. ښاغلي نقوي زیاته کړه چې دا مصنوعي ورښت د متحده عربي اماراتو په مرسته عملي شو، او خوندیتوب یې د متحده عربي اماراتو، متحدو ایالتونو او ځینو نورو هیوادونو لخوا دې ته د ورته ټکنالوژیو په کارولو سره د څه باندې 0 کلنیو ماموریتونو په اساس تضمین شوی دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د متخصصانو یوه ډله په تیرو 2 اونیو کې په لاهور کې سترګې په لاره وه، او پرون یې د الوتکې په وسیله 8 ځانګړي وسایل د وریځو د ډکولو لپاره ځای پر ځای کړل. مصنوعي ورښت چې د وریځو د امیندواره کولو په نوم هم یادیږي، هغه طریقه ده چې د باران یا واورې د رامنځته کولو او زیاتولو په هدف په هوا کې د کیمیاوي موادو د خپرولو له لارې کارول کیږي. دا کیمیاوي مواد د لندبل ذرې جذبوي او په لویو څاڅکو یې بدلوي، او د دې باعث کیږي چې وریځې په باران بدلې شي. د دې تګلارې اغیزمنتوب د هوا له څرنګوالي او نورو عواملو سره تړلی دی. پاکستانی چارواکي د مزرعه صنعتي غازونو خبرېدل د خښتو د بټیو د موټرو او نقلیه وسایتو د کرنیزو محصولاتو د پاتشونو او نورو عمومي ضایعاتو د سوځولو له کبله رامنځته شوی لوګی په مرکزی پنجاب ایالت کې د ناولې هوا او د لوګي د ډېرې لړې اصلي علت بولي. پاکستان د نړۍ په کچه د کاربن ډای اکساید په سلو کې څه کم 1% غاز تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو له پلوه د نړۍ د لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه د غزنی د جمعې په ورځ د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د روان جمعې لومړنۍ واوره وشوه. دغه واوره په داسې حال کېږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت لري. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته خوشحاله دي، خو د طالبانو له حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د کلو او ښار د کورونو او دوکانونو بامونه، کوڅې، سړکونه او ونې سپینې واورې پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واورې ملګوري ولي او ساتیری کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د روان ژمې لومړۍ واوره وورېده. دغه واوره په داسې حال کې ورېږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي، خو بیا هم زیات ورته خوشحاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو ورېدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا، خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسېدونکی دی. دی وایي د تخمونو شنه کېدا ورسره زیاتېږي. د غنمو لپاره ډېر ګټور دي چې مځکه یې نرمه او مرطوبه ساتي. د اوبو سطح ورسره لوړېږي او په ټوله کې د ورښتونو له کېدو سره د اوبو مصارف راکمېږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتېږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
دا پایدې د سیو د اوبو ذخیرې زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي. تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي. او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي په دې وخت کې، ځکه چې هغه هم رطوبت ضرورت لري، هم سردي هوا ته ضرورت لري، چې دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په تخمونه کې په خروشت باندې او په ناغږي
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ اوسېدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته زیات خوشحاله دي، خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاک ولسوالۍ عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 10 کلن یم، زما په یاد دی چې د اوبو ګل په 15 گزه کې وو، خو اوس 50-80 گزه ته رسېدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورښتونو اوبو ندی مهر سوی.
مولا اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تر څو د افغانستان کومې اوبه چې دي دا مهار کړي او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، تر څو چې نورو هېوادو ته ځي موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسېږي. موږ تر څو له خپلو اوبو څخه ګټه واخلو، موږ بارانه چې سیلاب اوب مخه باید ونیول شي، هغه باید ودرېږي، ذخیرې ورته جوړې شي، او کومې اوبه چې دي مخکې به 25 متره کې وي، اوس 50-80 متره ته رسېدلي، ټیټکللي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډېری سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډېری کاریزونه وچ شوي، او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډېری سیمې هوارې کرنې ته برابرې، او د اوسېدونکو ډېری برخه یې په کرنه او مالدارۍ بوختي. دا چې د غزنی ګڼ اوسېدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 43 ولسوالیو کې 24 واړه او غټ بندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزی حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر میاشتې زلزلې کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تېروي، ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ ورښتونو له امله یې خیمو ته اوبه ورغلي او دوی له خپلو ماشومانو سره سړې شپې تېروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات په ګډون په 11 ولایتونو کې د ورښتونو له اټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیره شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تېرې شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپنا نه ده چمتو شوې او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپنا لرو نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکی قدرت علي وایي د تېرې شپې د باران له امله یې شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وې او ماشومان یې سخت یخ وهلي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړلو لپاره څه نه لرو، تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلي دي. تېره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وې.
یا تو زلزله ځپلیو ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یوه ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپلیو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هېڅ زلزله ځپلي ته هغه سرپنا چې ژمنې ورسره شوې وې نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې موږ یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې وو، هېڅ کور تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د سرپنا له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ له 3000 ډیر کورونه زیانمن کړي چې 10000 یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډیری افغانان چې سرپنا او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. وم غوښتل چې هرات کې د زلزله ځپلیو ته د سرپنا او ژمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستیال د یاد ادا په اړه د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات زلزله ځپلي داسې مهال د سرپنا له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
د نورستان برګي مټل ولسوالۍ کې د 30 میلیون افغانۍ په لګښت 40 پروژې بشپړې شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګي مټل ولسوالۍ په بیلابېلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې 40 پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار موسسې لخوا تطبیق شوې، چې په دې پروژو کې 46 د سړک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3,500 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګ یې 3,46 بې سرپرسته او اړمنو کورنیو ته د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت غذایی بستې ویشل شوې.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د ډبلیو پی، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګي مټل ولسوالۍ اوسیدونکي امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو له پامه غورځول شوي وو، خو اوس په سیمه کې د آبادی او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
څلیر ویش پروژې کې څه کانالونه او څه سرکونه او پپړه او بارګي مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سرکو او منظم نوي سرکونه جوړ شوي دي. دغه نالاوه ټټي پیټګام او بیا افسه او پړګام او دا کلي کې هم سرکونه جوړ شوي دي. 2 کانالونه افزکی او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوي دي. 1.5 متر په اوږدوالي کې الګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګي مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د بدخشان، چترال، کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیا او بي برخې دي.
تر نو اوریدونکو مخکې لر دی چې لاړ شئ د لوبو له میدان خبرونه واورئ. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت او اوبو او انرژي وزارت لیندۍ په 14مه د افغانستان په سندي څو حوزو کې د احتمالي سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شویو ارزونو په اساس د هریرود او هلمند د سندیزو حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو 3 ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 300 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤلانو د تختاپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 322 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړي دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د لوګر په محمد عاقی ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. یو ان ایچ سی آر وایي چې دا مرکز د افغاني ټولنې د روغتیا د احیا بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر مرستیالیان سورډال پرون په یک شبکې کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. رانو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه او نيزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند پاکستان ماتې وخوړي او په ګروپي پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالي پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز، انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینه او د بیگ بیش لیگ سیالي هم د 2 افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو 2 افغان لوبغاړي اخیستي دي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. پیلی دا افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې 2 غیر رسمي، 1 ورځنۍ او 3 شل ورځې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 15مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 15مه او 20مه نیټه لومړی له اماراتو سره 2 تمریناتي 1 ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر نومبر په 9 یو دیرشم او د 2023 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه دریم شلوریز سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. دا ولې ده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبایللې او یوازې یوه یې وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنګلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په 2 ماتو او 1 بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8 نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8 نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10 نیټه یې نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12 نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالۍ وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولې دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ د چارواکي د استعداد پر ځای خپلوي، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي نو ملي لوبډلې به یې په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی. کسام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرول نه وکړل. 15 لوبغاړو له منځه یو لوبډله جوړه کړه. عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې. بنګلادیش نه، سریلانکا نه دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې. درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل. لوبغاړو پکې شخصي کارکردګي وکړې، سیریز یې ولګېدې. وکټ یې 15 او 15 او 30 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو
دغه راز ابراهیم امن وایي چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده. که افغان بورډ غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي نو په لوبډله کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیم زی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله یې لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای، ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی.
نو نسکارونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو. هغه څه تم او توقع چې موږ تر لرودله هغه څه ونه شول. بیا څو خبرې یادولې دلته ضرور بولم چې په هغه باید په راتلونکي کې باید هغه ته پام وشي. او دغه د 90 دغه د نسکارونو ایشیا کپ په 2000 افغان لوبډلې یو ځل ګټلې مو چې دا اعزاز د افغان لوبډلې لپاره او خدای اوسنۍ کوم پرفارمنس شو دا بيخي هغه هیڅ تم او توقع ته موږ نه و چې دا یو خراب پرفارمنس به وسی. د دې لپاره د یو څو شیانو یادوري ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید وایي چې د افغانستان کله چې 19 کلنو لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات او د موږ چې ته کیمپ لګېد په جلال آباد کې یا په کابل کې د اخر کې چې کیمپ لګېد د کابل کې منفی دا یعنی دومره یخ دا بیا که تاسو اماراتو ته راځئ دلته بيخي هوا ډېره معتدله ده او ډېره زیاته ګرمه ده. نو دا د یو پلیر لپاره جس کول ډېر زیات مشکله ده، ډېره سخته ده چې سړی د یخې هوا نه راځي.
د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ په 2019 کال کې افغانستان ګټلې وې او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډلمشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچوونکي فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکي نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویلي دي.
نصیر خان د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبډلمشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچوونکي واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمان چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمان چولو بیگی واقعا زخپل ډیر خوخیم زده غزی در رسیدلم او پزان ډیر په هر کومو ویړم او ان شاء الله راتلون کې کوم غوړم چې دغه غټ حد پونه ته چې ما ذهن کې دی ځان و رسوم واقعا د دې ځان سوال دا یو ستونمن کار دا ډیر مشکلات به په لار کې اړ یو تم ور سره مخ کیږي د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ دارمان چې زبر دغه سی افغانستان ل سٹیپ بای سٹیپ نه هغه لسکل نیم دسی اے ٹیم بی ایم بی ٹیم دا با ریپرزینٹ کوم او واقعیت دې ته ډېره خواري مونږ کړې وه دا څلور کاله پنځه کاله کېږي چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډېره زیاته خواري کړې وه او الله تعالی دغه د عزت راکړ او پیلن زه د ملي 19 کلنې کپتان یې کړم او سره ټیم برخه وګرځولم واقعیت ډېر د خوښۍ احساس کوم.
فریدون داوزی د افغانستان ملي 19 کلنو یو تن تیز توپ اچوونکی واقعیا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډلې نمایندګي کوم او دا نن چې زه ځلیږم دا زما د محنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو انشاءالله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل محنت دی چې کومې خولې مونږ توی کړي دي کم محنت مونږ وباسلې د شپ ورځم په ځان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کم خولې به تېوم د افغانستان د پاره.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي یا د سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې رپورت کې به له امید ظهیرمل واوري چې افغانستان له چا سره کله سیالي ترسره کوي.
د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC اعلان وکړ چې 19 کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یاد سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیواله شورا له لوري وځنډول شو نو د دې سیالۍ د کوربتو حق یې هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې په 4 ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 16 نیټه لوبې وکړي. د ICC په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلند او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16 له پاکستان، په 23 له نیوزیلند او په 26 له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال 40 سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11 نیټه وي. په داسې حال کې چې د افغانستان 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللي او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا ICC د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شلوریزو سیالیو د توپ اچوونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د استرالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې 9 لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی د شلوریزو توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شلوریزو توپ اچوونکو کو د دربندې په لسو غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د استرالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د دسمبر په اوومه نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیک کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبن رینیګیټس او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بگ بیش لیک کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړۍ لوبه د برزبن هیټ او میلبن سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بگ بیش لیک سیالیو د لسم پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په پلان کې و چې راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د استرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیک کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یاد لوبډلو د دسمبر په 3 شپږم او 9 نیټو درې ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمې انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 پوینټو هدف د شپږو وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یاد لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویم سیالي به انګلینډ د شپږو وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 33 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو، هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریم سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یاد سیالي د ورخت لامل څلوېخت اور تر سره شو چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 23 اور کې د شپږو وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو، هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شیهو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د پیل شویو درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله پاڼې بشپړه نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندکس په 9 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 13 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسي وګټله، هغه یو وکټ اخیستې وو. په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خولوبید چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 سیزه ووهله، هغه 8 او لوبډل مشر سوریا کمار یادو 55 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شلوریزه سیالي هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د روان کال د 50 اوریزه نړیوال جام ګټونکو استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د دسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي. یا د سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یولس کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې ښه ونه ځلېد، نو بابر اعظم یې لوبډل مشرۍ څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2014 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب رحمان، رحمان الله گربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، گلبدین نائب، فرید ملک او نور نوموت لوبغاړو نیملیکنه کړې و خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې لزان سره د احتیاط لپاره ساتلې ده او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبي ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوي دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 1 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزي ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زونونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالۍ وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړې لوبډله مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیر شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډله په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه 15 وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوب له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دوی مینی مای کیو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي 19 کلنې لوبډلې په تر سره کړیو سیالیو خبرې کړې دي. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوب مبصر او خبريال ابراهيم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې دغه څه توقع مو لرل چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې پراون یا په ګروپی پړاو کې لسیالیو بهر شي.
سایل سپ زما په معنی د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی. کسام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټول نو وکړل 15 لوبغاړو لمنځه یو لوبډله جوړه کړه. عربي امارات په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې. بنگلادیش نه، سریلانکا نه، دوړخې سیریزونه وګټل، دوړخې سیریز کې فائنل ته ورسېدل. لوبغاړو پکې شخصي کارکردګي وکړي، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې شپږ او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو، خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو، که چینامین وو که لیګ سپینر وو، هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کسه او بې وسه نو د هغه مخکتک ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجنه ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجنه ډراپ شول. خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو هغوی بېرته لوبډلې ته راوستل شو، ځکه چې قوم پرستي وه، سمت پرستي وه، زورواکي وه، انډیوالی وه، خوښي ناخوښي وې. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي هغه ته هر قسم لاره برابرې. یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کړي هغه ښه مثالونه هارون په نوم باندې هلک دی، یما په نوم باندې هلک دی چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترینه کرکردګۍ کړې وې. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده، هېواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې. نو دا هغه مسلې وې چې بدبختانه مونږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول، هیڅ قسم د 19 کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په گرین افغانستان کې ولوبېدل د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره. خو دوی په عربی اماراتو په ایشیا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاند لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویمه درجه هیواد لوبډله وي؟
بله، مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړی په داسې یو حالت کې و چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي. بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي، دا هم یو غټه مسله وه، ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی و کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لري لشي ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي کار پی وشي په یو لس لوبغاړو باندې کار وشي تاسو ګورئ چې نومان شاه څومره بهترینه کپتانی کړې وه په عربي امارتو سفر کې هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم خو دا زما لپاره سوال دی چېره د کوم ځای کې کپټنسي کړې وه دغه د 19 کلنو ډلې سره څومره پاتې شوی وو ځکه د عربي امارتو په سفر کې د یو لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه وو چېرته چې افغانستان تقریبا 10-12 لوبې وکړې نو دغسې معمیلونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې لپاره چې څوک خوشحاله کي یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کي نو دا هغه موقتي توګه باندې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري هغوی په خواري وکړي یو بهترینه 11 لوبغاړي جوړ شي کوچز دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه وو کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې تاسو کته چې درې واړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبډله کې چینجز لرله نو په دغسې حالاتو کې څنګه شي کولای چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي
کرکټ بورډ ولې دغسې کوي د دوی اهداف څه وي په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ قوم پرستۍ دغه راز خپلوۍ دوستۍ دې ته ډېره توجه کړې ده تاسو یې منئ ده
نو دغه ټول کرجه مشین او ریزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو د هغه ایشیا کپ څخه چې مونږ 2018 کال کې د دغه کپ په تلولي ګټلې و ځکه که تاسو فکر وکړئ د 19 کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنا نشته دی ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا 10-10 کال لوبېدلي یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي نو په لاندې لیول کې یوازې د پلانینګ خبرې د ښه انتخاب خبرې د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نور لوبډلو سره وو زموږ لوبډلو سره نه وو همدې وجهنه موږ پاتې شو او نور لوبډلې زمونه مخکې لاړې چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس کوم مسؤلین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه زموري په غاړه باندې اخلي چې تاوان ټول افغانستان ته رسیږي نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي دا سیالي خو پای ته ورسېدي وست نږدې میا شروع ست نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړ شي او خپل پرفارمنس وکړي
اوس هم وخت شته ورلد کپ د پاره دغه لوبډله په میډل اورډر کې مسله لري اوپننګ کې نه حزب الله دورانی په نوم باندې یو لښته دی چې راتلی شي سکواډ ته په لیکسپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لک دی ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لیکسپنر دی چې هغه کولی شي راشي حسن ساحل کولی شي چې د یو لیکسپنر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي سکواډ ته راشي یما عرب دغه لوبډله کې شتون ډېر ضروري دی ځکه موږ سره بالران شته دی خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین کلتې ته مجبور کی بدبختانه دغه کارکردګي دغه ټریک ریکارډ ډېر بهترین دی نو اوس هم وخت دی چې ورلد کپ کې مونږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه مونږ راوځو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیدي. له ملتیا مو منندوی يم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.